ستړي مشي. دا مشال ریډیو ده د 12 بجو په دې خبري غړای کې زما مجید بابر نه کې هلي او سلامونه و باندې. د خبري غړای د سر موضوع د پاکستان تحریک انصاف ته پلویانو هغه مظاهری دي چې 13 ورځې کړي. په دې ترڅنګ یو شمیر نور سیاسي، سماجی او اقتصادي راپورونه د دې خبرونې برخه جوړي ک تر پای را سره مل پاتې شوي د سیمې او د نړۍ د حالات نو خبر شي. خو له هر څه مخکې خبرونه د فرخنده اسد.
سلامونه اوریدونکو، لومړی د خبرونو سرټی کې په کوټه کې د بلوچستان زمیدارانو د بجلی د لوډ شیډنګ خلاف احتجاج پیل کړی. ایمنیسټ انټرنیشنل پر پاکستان غږ کړی چې د تیر کال د 9 مئی د پیښو په تړاو نیول شوي کسان دي زر تر زره خوشی کړي او اوکراینی ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د هغه هیواد دولتي ساتونکو مشر له دندې لرې کړی. د خبرونو تفصیل. پرون د مئی پر 9 د بلوچستان د کروندګرو اتحادیه زمیدار اکشن کمیټې لخوا د بجلی د زیات لوډ شیډنګ خلاف احتجاج تر سره شو چې وسته د صوبایي اسمبلی مخې ته په احتجاجي پرلت کې بدل شو. دغه احتجاج کوونکي وایي چې د تیرو اتو میاشتو راهیسې د بلوچستان کروندګرو ته په سلی رښتو ساتونو کې یوازې 3 ساعته بجلی ورکول کیږي چې نشي کولای خپل ځمکې په دغه لږ وخت کې وبکړي او د دغه لوجې فصلونو ته تاوانونه رسېږي. د بلوچستان د کروندګرو د اتحادیه مرکزی جنرال سکرتر حاجی عبدالرحمن بازی مشال ریډیو ته وویل چې د کویانو مالکانو ته د میاشتې 3.5 لک روپۍ بل لیږل شوی دی او دغه دوی ته د منلو وړ نه دی.
په ګرده صوبه کې دا وخت صرف مرته 3 ګنټې بجلی راکوي، نو موږ دا غواړو چې کم سے کم عمر ته دا 2 ګنټو بجلی دا سیزن نه کړي او موږ غر سے غر پر سمسی توانایی باندې دغه کې موږ زیاته بجلی نه غواړو، موږ پر سمسی توانایی ته می واړي او تر هغه وخت چې وګر زمیدارانو ته دا شمسی ملاویږي موږ ته د بجلی ملاو.
بلخوا د صوبایي سملای زینو غړو پر لټوالو ته ډاډ ورکړي چې دغه مسله به د وابډا محکمې سره وسیړي، خو پر لټوال وای تر سوچې غوښتنې نوي منل شوي تر هغه به خپل احتجاج ته دوام ورکوي. د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن په پیښور کې به جلسې ته په وینا کې ویل چې اسټابلیشمنت په سیاست کې د نوري لاسوهنې څخه ډډه وکړي او وخت عوامي نمائندګانو ته وسپاري. مولانا فضل الرحمن پرون د مې پر 9 په پیښور کې د عوامي اسمبلی په نوم جلسې ته په وینا کې یو ځل بیا تور پورې کړ چې د هغه هیواد اسمبلیانې د پوس په خوخه جوړیږي او ماتيږي. مولانا فضل الرحمن یو بار بیا تور پورې کړ چې د 2023 کال د فبروري پر تما په ملک کې په تر سره شوو عامه انتخاباتو کې په پراخه کچه درغلي شوې ده. بلخو د پاکستان پوز په سیاست کې د لاسوهنې تورونه تل رد کړې دي او د هغه هیواد انتخاباتي کمیشن ویلي چې د 8 فبراير انتخاباتي په شفافه توګه تر سره کړې دي. د بخښنې نړیوال سازمان منیسټر انټرنیشنل د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې د تیر کال د 9 مئی وروسته نیول شوي کسان باید زر تر زره خوشی کړی شي. د دغه سازمان د جنوبي ایجیا سانګې پرون د مئی پر هما پر خپل ایکس پڼه لیکلی چې تیر کال د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان تر نیول کېدو وروسته د مظاهره چانو او پولیسو ترمنځ د تاوتریخوالي په پیښو کې سلګونه کسان نیول شوي چې ډیر یې لا هم په بند کې دي. دغه سازمان لیکلی شاوخوا 15 اتیا نیول شوي مظاهره چان اوس هم د پوس په بند کې دي او په پوځي عدالتونو کې مقدمې روانې دي چې دغه د بشري حقونو د نړیوالو اصولو خلاف دي. سازمان د ښځو مظاهره چانو پر اوږد کید هم اندېښنه خوندري ده. تیر کال د مئی پر 9 د القادر ټرست په نوم د درغلې په یو قضیه کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان تر گرفتاری وروسته د پاکستان په بلابلو خارونو کې د تحریک انصاف ګوندونو پلویانو د مظاهرو پر مهال پوځي تاسیساتو سلو او دولتي او شخصي ودانیو حمله وکړي او ورته زیانونه واړو. بلخوا د پاکستان وفاقي حکومت او پوز د مئی 9 تور ورځ بولی او وای هر کال به رسمن یادونه کوي. تاسو مشال ریډیو ته غږی. له پاکستانه پرون د مې پر 9 سعودي عرب ته لومړی د حج پروازونه پیل شول. د پاکستان د ملي هوایي شرکت پی آی ای ویان عبد الله حفیظ پرون مشال ریډیو ته وویل چې سږ کال د حج فریضه ادا کولو لپاره ځانګړي پروازونه پرون د زیارت پورس پیل شول او په دغه لړ کې له کراچۍ، لاهور او اسلام آباد څخه په 11 الوتکو کې 2016 حج کوونکي سعودي عرب ته رسیدلي دي. بلخوا د حاجیانو واپسي به د جون پر شلمه پیلېږي او تر د جولای 20 پورې به دوام لري. او بل خبر دا چې اوکرایني ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پرون د مې پر 9 د هغه هیواد دولتي ساتونکو مشر لدندې لري کړې دي. د هغه دوه ورځې وروسته ده چې د دولتي ساتونکو یا د سټیټ ګارډز دوه غړي د زلنسکی د وژنې په منصوبه جوړولو تورن شول. ولسمشر زلنسکی په یو امر کې د سټیټ ګارډ مشر سرهیرو د خپلې دندې لري کړ او تر اوسه یې د هغه پر ځای بل څوک نه دی اعلان کړی. دا ترتیب ته ماته مشال خبرونه
زموږ تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبري غړای دا زستا سکربا مجید بابر یم ک تر پای را سره مل پات شوی زنیدا محمد طالب به هم وری. د نهمه مئی د واقعاتو په تناظر کې د پاکستان تحریک انصاف پلویانو 13 ورځ د ملک په بیرابیلو برخو کې احتجاج کړي. په مردان کې احتجاج کوونکي وایي
او اغه ته دا وایي چې تحریک انصاف ورکر نور ایستو غواړي خو چې چا ورسره زیاتې کړي دي اغه سر صرف حساب کتاب پکاره.
د اتم فروری د ټاکنو په اړه باندې اعتراضات دوام لري. د پاکستان جمعیت علماء اسلام ډلې مشر مولانا فضل الرحمن وای
40 اسمبلی نامنظور نامنظور نامنظور.
یہ حکومتیں یہ اسمبلیاں اسٹیبلشمنٹ کی نمائندہ تو ہو سکتی ہیں.
په تاریخي توګه د پاکستان دغه هیواد زراعتي ملک ته دغلت کې زمیداران په کار د خوشاله وي خو د صورت راهیسي په احتجاج دي.
حکومت کی زمیندار کوش پالیسی 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ.
قبایلی سیمه افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال ترڅنګ اوسه دا مشال ریډیو دے خبری گڑائی دا او کدی سیمی او نړی دا حالاتونه خبرې دل غواړي. د مشال سره اوسئ د خبرونې د سر راپور تاسو پام را ګرځوم. د پاکستان تحریک انصاف مشرانو پلویانو د مئی په 9 په ټول ملک کې د عمران خان او د هغې د خزې د جیل نه دره خوشی کولو لپاره احتجاجي مظاهره وکړه. د ګوند مشرانو احتجاجونو ته په خپلو ویناګانو کې وویل چې د روان کال د فروری په 8 شوي ټول ټاکنو کې هم درغلی شوی و. د مردان په احتجاج ته په خپل وینا کې د قومي اسمبلی غړي عاطف خان وویل چې د عمران خان او نورو پلویانو د راخوشي کولو پورې به احتجاجي مظاهره جاری وي. تفصیل عظمت علی شاه په دې راپور کې راغون کړي.
د مئی په 9 د پاکستان تحریک انصاف پلاویانو او مشرانو په ټول ملک کې د ګوند مشر عمران خان د هغه د خزی بشرا بیبي او د نورو پلاویانو د جیلونو نه دره خوشی کولو او د 8 فروری په انتخاباتو کې د مبینه درغلو پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. دا په مردان خار کې د پاکستان تحریک انصاف پلاویان او د اسمبلی غړي دي چې احتجاجي مظاهره کوي. دا مردان په احتجاج کې شریک د قومي اسمبلی غړي عاطف خان ویل چې د عمران خان د راخوشي کېدو پورې به احتجاجي مظاهره جاری وي
او اغه ته دا وایي چې تحریک انصاف ورکر نور ایستو غواړي خو چې چا ورسره زیاتې کړي دي اغه سر صرف حساب کتاب پکار چې راینده د پاره څوک دا شکار نه کوي. او دویم نمبر د عمران خان رهایی د پی ٹی آئی ورکر نور ایستو غواړي نالے نغوالی کسے نغوالی ٹرانسفر نغوالی کسے عمران خان غوالی مداغی دا پارا بے انشاءاللہ تعالیٰ چی روزو پنجاب با موبلائز کو او دا کے پی خلق با پی دا دی طرف ورزی انشاءاللہ تعالیٰ دا کراچے نا دا سندھ با خلق رازی او عمران خان با بیا یو زل وزیر اعظم کو او پی دی کسے ماندے بے کے نو
دا په پیښور چوک یادگار کې د پاکستان تحریک انصاف پلاویان احتجاجي مظاهره کوي چې پکې د ګوند مشرانو ترڅنګ زنانا پلاویان هم ګډون وکړو. احتجاج کې شریکي مهوش مزر مشال ریډیو ته ویل چې تیر کال د مئی په 9 د عمران خان د گرفتاری پر ضد احتجاجي مظاهرو کې ځینی پلاویان گرفتار شوي چې تر اوسه لا نه دي خوشی کړی شوی.
مونږ لپاره دا بلیک ډے دی بالکل دی هر چا د لپاره دا بلیک ډے دی څنګه چې مونږ د لپاره دا بلیک ډے دی ځکه چې یو عوامي لیډر وو چې کوم گرفتار شوی او غیر قانوني طریقے سره د بلیک ډے دی ځکه چې د آئین پاسداری نه بشوي په دې ورځ باندې او اوسم نه کیږي او بلیک ډے دی بالکل چونکہ عام عوام شہید شوی دی ورکے اور دا زمونگا دا پبلک پراپرٹی اور پبلک زیونو ڈیمیج شوی دے زمونگا نور سے مطالبہ نہیں چاہیے زمونگ صرف دا مطالبہ دا چے اول ہم دا مطالبہ وا چے چاہ دا ہر سکڑی دی کاغذ زی ہم کتے ہم سو کم چے دی اگر سی سی ٹی وی کیمراز اویلیبل ہی ایویڈنس اویلیبل ہی چے چاہ دا کڑی دی اگر پکار دے چے خپل اینڈ تورسی اور اگیتا سزا ملوشی اور یو دا جسٹس یو ماحول زمونگ پدے خپل ملک پیدا شی
تیر کال دا مئی پنہما پولیسو د پاکستان تحریک انصاف گوند مشر عمران خان د عدالت نه گرفتار کړو چې رستو د گوند پلاویانو په ټول ملک کې احتجاجونه پیل کړل. د خیبر پختونخوا د پولیسو په وینا چې په مظاهرو کې احتجاج کوونکو ځینی سرکاري فوزی او غیر سرکاري ودانو ته زیان رسولې او 15 پولیس هم جوبل شوي وو. د پیښور په احتجاج کې شریک د پاکستان تحریک انصاف د خیبر پختونخوا د سوشل میډیا هیډ اکرام کټانا مشال ریډیو ته وویل چې په احتجاجي مظاهرو کې د ګوند له 15 زیات پلاویان مړ شوي وو.
نن نه یو کال مخکې په 9 مئی باندې د وخت وزیر اعظم چې کومو دغه د اسلام آباد های کورټ نه اغوا شوی او هغه های کورټ نه اغوا شوی نن بیا دغه نه درې ورځې پس هغه ثابت شو چې هغه اغوا کېدل غیر قانوني وو.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن په بیا بیا ویلي دي چې ټاکنې شفافي او منصفانه وي او پکې له هیڅ ګوند سره ټګي نه ده شوی. د مئی په 9 د پنجاب بلوچستان او سندھ اسمبلو د 9 مئی د پیښو پر ضد مزمتی قراردادونه هم منظور کړل. د مئی په 9 د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په خپل یو راپور کې ویلي چې باید د پاکستان حکومت ته د 9 مئی په پیښو کې گرفتار کسانو ټرایل وکړي او هغوی دې راخوشي کړي. روان کال د جنوري په 10 د پاکستان سپریم کورټ د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او پخوانی ډیپټي چیئرمین شاه محمود قریشی ته په سایفر کیس کې د 10 کالو د قید تیرولو سزا اورولې وه. عظمت علی شاه، مشال ریډیو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د پاکستان په سیاسي موضوعاتو کې پاتې کیږو او د عوامي اسمبلی په نوم په پیښور کې د جمعیت علما اسلام یوې لویې جلسې ته په وینا کې د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د پوځي اسټابلیشمنت غوښتنه وکړه چې په سیاسي معاملاتو کې د نور مداخلت ودروي. نوموړي پر دغه مهال وویل چې د 8 فروری په انتخاباتو کې درغلي شوې ده نو ځکه یې دوی نه مني. مولانا فضل الرحمن دا هم ویل په قبیلی د لوکي د پوځي عملیاتو باوجود تر اوسه امنیت نه ده پر ځای شوی او هلته ولس د نامنۍ او ترهګرۍ سره مخ دي. بلخوا د پاکستان پوځ تل په سیاسي چارو کې د لاسوهنې تورونه رد کړي دي. تفصیل په دې راپور کې اورو چې د احتجاجي په مظاهرې د پلویانو په غږونو پیل کړي.
د 8 فروری د انتخاباتو نه منلو او ټولو اسمبلیانو ته د جعلي اسمبلیانو ویلو دا نارې د عوامي اسمبلۍ په نوم د جمعیت علماء اسلام فی د 9 مئی د پیښور په جلسه کې په بیا بیا پورته شوې. جلسې ته په خپل وینا کې د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن نیخ پنیغه په پوځي اسټابلیشمنت په سیاست کې د لاسوهنې تورونه پوری کړل او غوښتنه یې وکړه چې پوځ دې د سیاست نه نور لاس واخلي.
یہ حکومت ہے، یہ اسمبلیاں اسٹیبلشمنٹ کی نمائندہ تو ہو سکتی ہے.
دا حکومتوں او اسمبلیاں دے اسٹیبلشمنٹ نمائندہ کے دیشی خود تا دولس نمائندہ حکومتوں ویل زما پان دا پاکستان دولس توہین دے مونگ دے لپار راغلیو چی تاسو تو اوایو چی معاملات سم کئی او لا سیاست لاس واخلی.
کہ آپ کو بتائے کہ معاملات کو ٹھیک کرو، سیاست سے دستبردار ہو جاؤ.
مولانا فضل الرحمن دا اسٹیبلشمنٹ پہ سیاست کی دلاس وہنی د نیوکو ترسنگ دا قبائلی سیمو پہ پختونخوا کی پزم کولو او دا پوزی عملیاتو او دا افغانستان سر پہ پولا دا ازغن تار لگولو باوجود دا روانی بدامنی پہ پیخو او دا وصلوالو دا بیا راتگ او پا علاکی دلو پا علا هم دا سختو اندیخنو سرگندوانا اکڑا او زیادہ اکڑا.
آج پھر میری زندگی کیوں خطرے میں ہے؟
نن زما جون بیا ولی په خطر کې دی تا ل 2010 عملیات پیل کړی دی. نن 2023 دی. سوال لس 15 کال وشو او مونږ ته د امن راکولو په نوم دی قبایل تباہ او برباد کړل.
همه امن دینے کے نام پر قبائل کو تباہ و برباد کر دیا.
مولانا فضل الرحمن ویل چې د قومي سمندۍ ترسنګ په سند، بلوچستان، پنجاب او خیبر پختونخوا کې ورته هم اسمبلیانی د منل وړ ندی او د جالی اسمبلیانو په ضد به خپل مبارزه جاری ساتي. د مولانا فضل الرحمن لخوا په پوز د تازه نیوکو په جواب کې د پوز یا د پوز د مطبوعاتي ادارې لخوا سندي ویلې شوې. خو تر دې وړاندې د پاکستان د پوز مطبوعاتي ادارې ISPR د اتمی پروري د انتخاباتو په اړه ویلي وو چې په دغه انتخاباتو کې د امنیت د ذمہواریونه علاوه د دوی هیڅ کردار نه وو او سیاستوال د دوی په سیاست کې د ښکیل کولو څخه ډډه وکړي.
د مشال راډیو په خبری غړی کې له روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په پاکستان کې کروندګرو د سمودی رهسي په احتجاج لاس پورې کړی. د بلوچستان کروندګرو په صوبې کې د بجلی د پرله پسې لوډ شیډنګ پر ضد احتجاج پیل کړی. دوی وایي چې د واپټي للوري د کروندګرو ټیوبویلو او کویانو په خاطر په ورځ کې یوازې 2 ساعته بجلی ورکول کیږي چې له امله یې د دوی باغونو او فصلونو ته تاوانونه رسیږي. په کوټه کې د بلوچستان اسمبلی مخیتا کروندګرو پرلت پیل کړی. حالې د کوټې نه ایوب ترناک.
د بلوچستان زمیندار اکشن کمیټي یا کروندګرو د اتحادیې تر سوري لاندې د مئی په نامه نیټه په کوټه کې یو لاریون راوتلې، کوم چې د ښار د بیلابیلو برخو څخه د تیرېدو وروسته د بلوچستان اسمبلی و مخته په پرلت کې بدل شو.
حکومت کې زمیندار کوش پالیسی، بایس گھنٹه کې لوډ شیډنګ.
د پرلت برخوال وای چې د تیرو اتو میاشتو راهیسې د بلوچستان و کروندګرو ته په 24 ساعتو کې یوازې 2 یا 3 ساعته بجلی ورکول کیږي چې له امله د دوی باغونه او فصلونه د تباهۍ سره مخ دي. په دې اړه د بلوچستان د کروندګرو د اتحادیې مرکزي سکتر اجی عبدالرحمن بازی و مشالیډو ته وویل چې د وابډا له خوا د کویانو و خاوندانو ته 3.5 لک روپۍ بیل پر یو کوی لیږدول شوی دی، کوم چې د کروندګرو لپاره د ادا کولو وړ نه دی.
په ګرده صوبا کې دا وخت صرف مرته درې ګنټې بجلی راکوي، نو موږ دا غواړو چې کم سه کم عمر ته دا 2 ګنټو بجلی دا سیزن نه کړه او موږ غلط سه غلط پر سمسي توانایي باندې دغه کې موږ زیاته بجلی نه غواړو، موږ پر سمسي توانایي ته می واړي او تر هغه وخت چې وګر زمیدارانو ته دا شمسي ملاويږي موږ ته د بجلی ملاو نه. هغه خو موږ سره رابطه کړو، موږ هر څوک چې موږ سره راځي هغه موږ ورونه دي. موږ خو د ګرده صوبا خلکو خبره کو نه، یو چند افراد خبره مزللر.
د دې زمیندارانو په خبره چې د وسنۍ بارانو او ژلیل عمله هم د دوی باغو او کروندو ته زیان اوښتی دی. په دې اړه د زمیندار اکشن کمیټي کلا سیف الله چیرمن عبدالله جان زیاته کړه،
سیر د غنمو فصل به موږ مکمل تباہ او بربادو، سیر د الله رحم را باندې وس چې اگر د الله پر رحم باندې مرسته بچاو خو زمو ډیر زیلې په ژلباری او په سیلاب کې متاثر شو. په بلوچستان ته 425 پیډر د زمیندار غدي، دا 425 پیډر ته په اتمه کې دوی ګینټې بجلی ورکوي. هغه دومره کم وولټیج باندې ورکوي چې د شنګ وبنې شخصه کنیو فصل ورکولو ته ډېر آزاده خبره ده. نو زموږ نن د ګرد بلوچستان د ذمہ دار شنګ کمیټې هرتال دی. د ذمہ دار بچیان دا ټیم په کولو کې کار کوي، د ذمہ دار بچیان دا ټیم له سکولو راوګرځېدل، د ذمہ دار بچیان دا ټیم پر خودکشي باندې ذمہ دار مجبور دی.
د پرلت برخوالو زیاته کړه چې د دوی احتجاج به تر هغه وخته پورې روان وي چې تر څو یې غوښتنې نوي منل شوي. په دې اړه به غوږ شو د افشین د کروندګرو د اتحادیې و مشر سید عبدالقهار آغا ته.
نن دا زمیندارانو دا فیصله کړې ده که دلته زموږ میاشت لګېږي که دوې لګېږي که کال لګېږي، موږ د اسمبلۍ و مخته خالي وځی نیوی. اوس به زمینداران په زرو په لکو په تعداد باندې راځي او موږ به درا ساعته ناست یو چې خالي پر بجلی پر بالېدو باندې اوس نه ځو. بجلی به مباله کوي او سولر ته به زمیندار منتقله کوي پر دا مکان باندې به معاهده سره کېږي تر څو پورې دا نه سوي موږ دا ځای نه شو.
بلخوا د بلوچستان اسمبلۍ ډېری غړو د صوبایي وزیر اجی علی مدد جتک په مشرتابه کې د پرلت برخوالو سره د لیدو پر مهال تسلی ورکړې ده چې دا ستونزه به دوی د مرکزی حکومت او وابډا د چارواکو سره د خبرو د لارې هواره کړي. لکن د پرلت برخوال ویل دي چې دوی به تر هغه وخت پورې د بلوچستان اسمبلی و مختناست وي چې تر څو د وابډا لخوا و دوی ته د شپږ ساعتو بجلی ورکولو پریکړه نوي سوې. خو په کوټه کې د وابډا د ویان له لوري په خبر سوي یو بیان کې ویل سوي دي چې د بلوچستان کروندګر 625 روپۍ قرضدار دي. دا ډول د سبسډي په برخه کې 400 روپۍ پر زمیندارانو، 50 روپۍ پر صوبایي حکومت او 20 روپۍ پر وفاقي حکومت پاتې دي.
دا مشال ریډیو ده.
د تاسو مشال ریډیو ته وګی اړوندونکو د خیبر پښتونخوا د پېټرولو د پمپونو مالکان وایي چې د حکومت لخوا د ټیکسونو زیاتوالی کاروبار ته تاوان رسولی دی. د صوبې د پېټرولو پمپونو د مالکانو اتحادیې پېټرولیم ډیلرز اسوسیشن مشر عبدالماجد مشال ریډیو ته د مئی پر نهمه وویل چې د صوبې په هر ضلع کې انتظامیه د دوی په پمپونو چاپې وهي، نرخونه یې ګوري او ورباندې لوی جرمانې لګوي. تفصیل په دې راپور کې شبیر جان راغون کړی.
دا خیبر پختونخوا د پټرولیم ډیلرز اسوسییشن یا د پټرولو روزګار کونکو صوبایي سازمان مشر عبدالماجد مشال لیډو ته ویل چې د صوبې هر یو ضلع کې ضلعي انتظامیه او سرکاري محکمو لخوا د دوی پر ضد بې ځایه چاپې وهل کیږي او د پټرولو معیار او پیمانې د قتل په بهانه په دوی غټ غټ جرمانې لګول کیږي او پمپونه ورله هم تړي او غیر قانوني یا ډبه پمپونه چې د دوی روزګار یې ډیر خراب کړی دي او غیر معیاري او ارزان پټرول خرڅوي ورته هیڅ نه ویل کیږي.
بنیادی مسله دا ده چې دا دومره چې د زموږ پټرول پمپونه کړو ایرانی پیٹرول روان دے کے یو پروڈکٹ دے سالمنٹ پنامہ دے حالانکہ انتہائی خطرناک شاید گاڑوں کیا چاہیے کال کے دن ٹول گاڑی بہت ختم سی اور پروڈکٹ چلی کی چونکہ ڈسکاؤنٹڈ ریٹ دے نو خلق اور پسے روان دی تو مونگو تقریبا 1/3 سیل چے دے دا کام شو او اخراجات نہ پورا کیگی.
موڑے وائی دا غیر قانونی یا ڈبو پمپون والا زے پر زے اخلاص شوی دی او غیر معیاری او ارزان پیٹرول کم چے پا غیر قانونی توگا پاکستان تا پا بلا بلا لار راضی خرسوی نو خلق پدے نہ بوہیگی او ارزان پیٹرول خلی نو زکا د دوی روزگاری ډیر غزمن کڑے دی. دایت سازمان جنرل سیکرٹری گل نواز خان افریدی وائی
تو مونگا تنشیوی چے مونگا کاروبار خراب چو چے کم پیٹرول پمپ مخکې 10000 لیټر سیلو هغه 2000 ترالو او چې پېټرول پمپ 5000 لیټر سیل نه کې دا په لاس کې زی زمونږه چې کم قانوني پېټرول پمپونه دي په خانه ول چترا پورې 1200 پمپونه دي دا د مختلف کمپنیانو ول پمپونه دي د کې هر پېټرول پمپ کې کم اس کم د 8 کسان نه ول 20 کسان انوالو دي د کې بیا موږ سره چې کنټراکټر مې انوالو دي موږ سره ټینکر ول مې انوالو دي ډیپو ول مې انوالو دي د کې د خلکو روزګار مې لاو دي.
دوی د چیمبر اف کامرس مشرانو نه غوښتنه وکړه چې د دوی د ستونزو هوارول کړي د دوی مرسته وکړي او حکومت سره خبر پور تکلی پدے مقا د خیبر پختونخوا د سوداګرو د اتحادی یا چیمبر اف کامرس استازی انجینئر مقصود انور دوی ته باور ورکړو چې صوبای حکومت سره به د ستونزې پور تکلی
دا پلیټ فارم چې دی چیمبر دا بزنس کمیونټی چې دی هغه مسائل حل کول دته وو د دې مسائل چې دی جنون مسائل دی د دې لپاره چې دا سره چیمبر هم چې دی کنه پورا پورا چې دی سره ملګرتیا کوي او ان شاء الله موږ هدا پورې کوشش کوو چې کمیو دا پروینشل ایڈمنسٹریشن دی دې سره خبر اتره وکړو چې کوم اس کوم دا ډبا سټیشن دی د تچدي ډي سي اي سي چې انرجي کمیو دا لیګل سټیشن چې کول د پاره ځای کوي هغه پوي چې دا ډبا سټیشن ته لاړ شي هغه نه تپوسونو کې چې تاسو سره کاغذ مشته تاسو پېټرول چلته نه حل تاسو چې دا ټول کمیونټي چلته نه حل.
دا خیبر پختونخوا د پېټرولیم ډیلرز اسوسییشن یا د پېټرول روزګار کونکو صوبایي سازمان پیښور چیمبر اف کامرس په دفتر کې دا غونډه وکړه چې پکې د ټولو صوبې ته پېټرول پمپونو مالکانو ګډون وکړل. دوی وایي چې وړاندې هم د صوبې گورنر چیف سیکرټري او وزیر اعلی ته په دې اړه خواستونه کړې دي خو عمل پرې نه دی شوی. دوی د لکوکړه کچره حکومت د دوی غوښتنه ونه منلې نو د اپریل په 14مه باندې د ټولو صوبې شوخه 1200 پېټرول پمپونه د احتجاج په توګه وټړي او تر سوچ د دوی غوښتنه نه منلې شوی او د غیر قانوني ډبو پمپونه نه ختم کړې شوی نو دوی احتجاج به دوامدار وي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلتا تازه خبرونه راپورونه ویډیوګانې تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. له پاکستان سعودي عرب ته د تونکو حج کوونکو لپاره له پرون څخه پروازونه پیل شوي دي. دغه پروازونه پرون د اسلام آباد، کراچۍ او لاهور څخه جدي ته روان شوي. د ملي شرکت پی آئی اے ویان عبدالله حفیظ پر مشال لیډیو ته ویل چې په لومړیو یوولسو پروازونو کې 2100 او شپېته کسان سعودي عرب ته رسول شوي او دغه لړۍ به د جون تر لسمې پورې روان وي. بلخوا د پاکستان د شخصي حج ټور اپریټرز اتحادیه مشران وای د پاکستان حکومت د سرکاري حج کوونکو په کوټه کې 25% او پرایویټ حج کوونکو په کوټه کې 50% لګښت د ډالرو په صورت کې د بهیري ودانونو راغوښتلو اعلان کړي، خو سخت کال د ګرانې لوجې سرکاري حج کوټه پوره ډکه نشوه. په دغه اړه تفصیل نیاز علی وړاندې کړي.
د پاکستان ملی هوائی شرکت پی آئی اے ویان عبداللہ حفیظ دمائی پنہما مشال ریڈیو تو ویلی سخ کال د حج پریزی ادا کولو تن کل پارا زانگڑی پروازونا دمائی پنہما پیل شول، او پلمڑی روز د کراچی لاہور اسلام آباد سخا پیولس الوتکو کی 2100 حج کون کی سعودی عرب تا رسیدلی دی.
پی آئی کا یہ حج آپریشن 9 مئی سے قبل از حج آپریشن
دے وائی دا پی آئی اے حج پروازون آپریشن دنہم مائی نا ترلسم جون پوری با روان وی. سخ کال بشو خوا سلور تیر زرا حج کون کی د پی آئی اے بیوسل اویا پروازونو کی سعودی عرب تا ورسیگی، او پدی کی 9000 کسان د سرکاری حج اسکیم او 15000 د شخصی یا پرائیویٹ حج اسکیم دی. د حجیان واپسی با د جون پا شلم پیل شی او د جولائی یویشتم پوری با جاری وی.
کس جولائی تک وہ جاری رہے گا؟
عبداللہ حفیظ یا تکڑی چی پی آئی اے سخ کال د پاکستان ل اسلام آباد کراچی لاہور پیخور ملتان کوئٹے سیالکوٹ او سکر سخا جدی او مدینے تا مستقیم یا ڈائریکٹ پروازو نہ کوي. پاکستان نہ سخ کال د حج کون کو د تلو بهیر په داسې حال کې پیل شوی دی چې پاکستان سخ کال هم سعودي عرب لخوا ورکړې شوی د حجانو کوټا په مکمل توګه پورا نکړه. د پاکستان د مرکزی حکومت د مذهبي چارو سیکرټری ډاکټر عطا الرحمن په وینا چې سخ کال سعودي عرب پاکستان ته د حجانو لپاره 1,09,210 کسانو کوټا ورکړې وه، او په دې کې 9,15,000 پاکستانیان د سرکاري اسکیم منصوبې لاندې د حج فریضه ادا کوي. د پاکستان د شخصی یا پرائیویٹ حج ٹور اپریٹرز اتحادی مشران وائی د پاکستان حکومت سخ کال د سرکاری حج کون کو پکوٹا کی 25% او پرائیویٹ حج کون کو پکوٹا کی 50% لگخت د ڈالر په صورت کې د بهر هیوادونو نه راغختلو اعلان کړي وو، او د دوی په وینا چې حکومت دا پریکړه د اقتصادي ستونزو او هیواد کې د ډالر د نشوالي لقبله کړي وا. د پاکستان حج ٹور اپریٹرز اتحادی د بلوچستان جنرل سیکرٹری فتح خان خلجی د مائی پنہ مشال ریڈیو تو ویل چې سخ کال حکومت سرکاری حج اسکیم کوټه هم نه ده مکمل شوی، او 9,600 حجیانو کوټه بیرته سعودي ته ورکړې شوې ده.
سرکار دا وری خپل 9,600 کوټه بیرته واپس کا د سپانسرشپ په مت کې ځدی ځانته کې و هغه جان دې ته نرالو، مطلب 15,000 جان سپانسر شو لبار ممالک نه چې پاکستانیان بځي د غو قربانو ځانو ډالر تر واسطول. پرایویټ کمپنیانې 50% هغه سپانسرشپ دي او 50% دي هغه ریګولر دي.
دا به داسې حال کې پاکستان حکومت سخ کال د پاکستان د شمالي سیمو یعنی خیبر پختونخوا بلوچستان زینو سیمو لپاره سرکاری حج لګښت پیکج بیا 1,15,000 روپی، او د جنوبي سیمو یعنی پنجاب او سند لپاره 1,15,500 روپی اخودې دي. یاد پیکج لاندې سعودي عرب کې بعد حج مدا سلی خورزی وي. په کراچي کې د پرایویټ حج ټور اپریټرز اتحادی او مشر شکیل غنی بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي د اقتصادي ستونزو لقبله د خلکو توان کم شوې دي، ځکه سخ کال د سرکاری حج لپاره چې څومره خلکو خواستونه جمع کړي وو بغیر لخصنی یا قرندازی حکومت خواستونه منظور کړي دي.
دې زلا چې کوم د ملک حالات او واقعیات ځکه خلکو پوزیشن فاینانشل پوزیشن ډیر کمزور په دی باندې تقریبا 20,000 خواشا کې چې ده هغه سرکاري حج لپاره خلکو درخواستونه ورکړو، او هغه بغیر قرندازی چې ده هغه منظور شول ځکه چې خلکو انټرست کم او دغه چې کوم د ګورنمنت حج کوم پیکیج ده هغه 1,00,000 ګروپونه شروع کیږي او سکم 2,00,000 تکزی، او چکم د پرایویټ حج د هغه حج ټور ول چې د 15,00,000 روپونه شروع کیږي او بیا غینه په بره بیازي هغه خو ډیپند کوي چې څنګه پیکیج او څنګه قسم هوټل علی او څنګه فیسیلیټی علی پاګه حساب سره چې د هغه پیکیج بڑھاوي کی.
د نوموړي په وینا چې د 13 کال 2023 په مقابله کې سخ کال حکومت د سرکاري حج په لګښت کې 1,00,000 روپۍ رقم کړي هم دي، خو بیا هم سرکاري کوټا مکمل شوی نه ده. بلخوا د شخصي حج ټور اپریټرز لخوا د حج لپاره بیلابل پیکیجونه ورکول شوی چې د 15,00,000 څخه تر 30,00,000 روپو پورې د یو تن په حج لګښت راځي. خو د شخصي حج ټور اپریټران دا هم وایي چې سخت کال د حج لپاره د تلونکو خلکو شمیر رقم شوی دی. د سعودي عرب حکومت په وینا چې سخت کال به شاوخوا 30,00,000 خلک د حج فریضه ادا کوي، چې په دې کې نږدې 40,00,000 خلک به د نورو هیوادونو نه سعودي عرب ته ورځي. د سعودي عرب حکومت وایي د حجیانو لپاره ټول انتظار انتظامات بشپړ کړی دي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچی.
مشال ریډیو ته وګی پښتونخوا کې درنګ سات کې 12 بجې کې دن کې دي. سټوډیو کې را سره فرخنده اسد موجود ده او د خبرو لپاره مایک هغه ته حواله کوم.
پرون د مې پر نهمه د بلوچستان د کروندګرو اتحادیه زمیدار اکشن کمیټې لخوا د بجلی د زیات لوډ شډینګ خلاف احتجاج تر سره شو چې وسته د صوبایي اسمبلی مخې ته په احتجاجي پرلت کې بدل شو. دغه احتجاج کوونکي وایي چې د تیرو اتو میاشتو راهیسې د بلوچستان کروندګرو ته په سلی رښتو ساتونو کې یوازې 3 ساعته بجلی ورکول کیږي چې نشي کولای خپل ځمکه په دغه لږ وخت کې اوبکړي او د دغه لوجې فصلونو ته تاوان رسیږي. د جمعیت العلماء فی گود مشر مولانا فضل الرحمن په پیښور کې به جلسه ته په وینا کې ویل چې اسټابلیشمنت په سیاست کې د نور لاس وهنې څخه ډډه وکړي او واقعي عوامي نمائندګانو ته وسپاري. مولانا فضل الرحمن پرون د مې پر نهمه په پیښور کې د عوامي اسمبلی په نوم جلسه ته په وینا کې وزل بیا تور پورې کړ چې د هغه هیواد سمجانې د پوس په خوخه جوړیږي او ماتي کی خو بلخوا د پاکستان په وستل په سیاست کې د لاس وهنې تور نارت کړی دي. د بخنې نړیوال سازمان یا منیسټر انټرنیشنل د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې د تیر کال د 9 مې وروستانی ولشيبي کسان باید زر تر زره خوشی کړی شي. دغه سازمان د جنوبي ایجیا سانګي پروند مې پر نهمه پر خپل ایکس پانل لیکلی چې تیر کال د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان تر نیول کېدو وروسته د مظاهره چانو پولیسو ترمنځ د تاوتریخوالي په پیښو کې سلګونه کسان نیول شوي دي چې ډېر یې لا هم پوبند کړي دي. د لو پاکستان پروند مې پر نهمه سعودي عرب ته لومړی د حج پروازونه پیل شول. د پاکستان د ملي هوایي شرکت پی ای بیان عبدالله حفیظ پر مشال ریډیو ته ویل چې سږ کال د حج فریضه ادا کولو لپاره ځانګړي پروازونه پرون د زیارت پر سپیل شروع په دغه لړ کې له کراچۍ، لاهور او اسلام آباد څخه په یو لس الوتکو کې 2,160 حج کوونکي سعودي عرب ته رسیدلي دي. او اوکراینی ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پرون د مې پر نهمه د هغه هیواد د دولتي ساتونکو مشر له دندې لرې کړی دی. د هغې دوه ورځې وروسته دا چې د دولتي ساتونکو یا د سټیټ ګارډز دوه غړي د زلنسکی د وژنې په منصوبه جوړولو تورن شول.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ د 12 بجو د خبرونو لنډیز مو د فرخنده اسد ناوریدو. د خبرونه په دې برخه کې افغانستان ته ورزو. د پکتیا ولایت د ګردیز خار اوسیدونکو وای چې په دې خار کې د خاریانو لپاره د اوسیدو او سوداګرۍ لازمی اسانتیاوي نشته. دوی د دې کار یو لامل تر اوسه په خار کې د ماستر پلان نه پلي کېدل بولي چې د هر کاروبار لپاره ځای نه دی ځانګړی شوی. بل لوري ته د ګردیز خاروالۍ چارواکي وای چې د خاریانو د اسانتیاو لپاره یو شمیر پروژې تر کار لاندې دي او له دې سربیره به په هر ممکنه لار د خار ماستر پلان پلي کوي. نور حال له ګردیزه د نجیب الله الوخیل ناورو.
ګردیز خار د افغانستان د سویل ختیځ ولایتونو مرکز دی خو کپوتیرو 12 کې د افغانستان د نورو زنونو پرمختګونو ته پام وشي په دې ځای کې شوي کارونه په هیڅ حساب دي. د ګردیز اوسیدونکي نوراجان مشال راډیو ته وویل
نیمه پکتیا مال فکر دادی څلور دی وسور ولایتو له جمله څخه څوک نه یادی دا ته دی ولسوالی په ساتم چات نه دی ورته کتل. خو متاسفانه موږ په داخل د ښار کې تقریبا 15 کیلومتر پوخ سړک نه لرو. نور زونو ته ګورم مثال مزار د قندوز د هرات د قندار د او جلال آباد د کابل د پیغو کې تقریبا 200 زیات کیلومتر سړکونه کې پخسي. که چیرته ماستر پلان عملی شي د سړک جيبو معلوم شي د چا د کور جيبو معلوم شي د مارکیټ جيبو معلوم شي د جمعه جيبو معلوم شي ماستر پلان سل په سل کې ضرورت به د ښار تجارت شي او هم د ښار بوت په ترقی او په آبادی کې
د ګردیز ښار یو بل دونکو خالد زدران وای دا خر په اقتصادي لحاظ هغه مهال پر ځان بسیا کېدل شي چې د عواید او سرچینې ولري.
کچیرته یو خرګوټه جوړ شي د مثال په ډول 15000 نمرې وي 15000 نمرې وي په یو کې مخته بل منزل راځي یو خې د شروالۍ د لپاره عواید زیاتېږي په وخت سره. بل د خلکو د لپاره کچیر ته فکر وکړو موږ صحیح هیڅ زیات لرو پراخ صحیح لرو دیغه د لپاره باید په خرګوټي باندې کار وشي.
که څه هم په ګردیز خار کې د سرپټو لخته د جوړولو کار روان دی خو ترڅنګ ډیر داسې پروژې هم شته چې کارونه یې نیمګړي دي او خاریانه د بشپړولو غوښتنه کوي.
نو مسید لا زین دی کومې پروژې چې نیمګړي پاتې دي هغه د سرکو پروژې دي نورې پروژې دي نو دې ته باید پوره غور وشي او په دې کې باید ډیر مرسته وشي.
نو مې رضوان ګراند
ځینې پروژې دي چې نیمګړی پاتې دي، د لیټونو د خار د روښنایي پروژې دي. په خار کې ډېر ستونزې لیدل کېدې، لختي پټ نه وو، که څه په باران ډېر زیات وشو ټول په خپل سترګو لیدل چې لختۍ نه اوبه پاسه په سړک بېدي.
بل لور ته د ګردیز ښاروالۍ چارواکي وایي چې د تیر کال نیمګړی پروژې بشپړوي او د راتلونکي کال لپاره هم د دوی له 1100 نویو پلان شویو پروژو سربیره یو شمېر نادولتي مؤسساتو هم په ګردیز ښار کې د ګڼو پروژو پلي کول په پام کې لري. د ګردیز ښاروال حبیب الرحمن منصور ویل
ماستر پلان د ګردیز د ښاریانو هم غوښتنه ده چې تطبیق او عملي شي. طبعا هغو خلکو ته څه تاوانونه پکې پیښیږي چې په دغه شلو کالو کې په حکومتي ساحو کې یا د پلان په ساحو کې دی ودانۍ جوړې کړي، دوکانونه جوړ کړي، نو پلان به تطبیقي وو. دا زموږ مکلفیت دی چې ماستر پلان به تطبیقي وو او په دې ته به کار کوو.
د افغانستان د نورو ولایتونو په شان د سویل ختیځو ولایتونو نسبتا ستر ښارونه لکه ګردیز، خوست، خرنه او ورګون په پخوانیو نقشو پراختیا کړې چې د اوس وخت سوداګرۍ، ترانسپورټ او د اوسېدو اړتیاو ته ځواب ویونکي نه دي. که څه هم په تېره یوه لسیزه کې د دې ښارونو د تفصیلي او ماستر پلانونو د کارونو د بشپړولو یادونې شوي، خو د عملي کېدو چارې یې نه دي روانې شوي.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شي.
مشال رادیو ته وګورئ. د کراچۍ ښار په مختلفو سیمو په تیرا د پښتنو هغو کې د غلاګانو او لوټ مار پیښې زیاتې شوې دي. د سیمې اوسیدونکو وایي چې دا بدې پیښې زیاتې شوې دي، په کار ده د دوی حفاظت وشي، خو پولیس او د سند حکومت د غلو پر ضد هیڅ ګامونه نه اخلي. په کراچۍ کې غلاګانو او لوټمارو پر ضد سیاسي ګوندونو او عامو خلکو بیا بیا احتجاجي مظاهرې هم کړي. د کراچۍ د پولیسو مشر عمران یعقوب منحاس بیا مشال لیدو ته وویل د غلو پر ضد وخت پر وخت عملیات کوي. تفصیل له کراچۍ نه یازلی راکړي.
د کراچۍ پولیسو د ریکارډ تر مخه په ښار کې سخت کال د جنوري نه تر اپریل میاشتې پورې ورسره یوازې د غلا او لوټمارۍ 9400 پیښې راپور شوې دي، چې په دې کې زیاتره پیښې د خلکو نه په زور د پیسو او موبایلونو اخیستو دي. سخت کال په راپور شوې پیښو کې تر ټولو لویه پیښه د اپریل په 8مه د کراچۍ په میټروویل سیمه کې هغه مهال وشوه چې د عمران نومي یو کاروبار کوونکی په ګاډي نامعلومه خلکو ډزې وکړې او دوه کسان شیر عالم خان او زاهد عباسی په ډزو وجل او 1.45 کروڑ روپۍ ترې واخیستي. د یادې پیښې په اړه د اغیزمنې کورنۍ عمران خان مشال لیډیو ته وویل د بدې پیښې یو میاشت وشوه خو تر وسه تورن کسان نه دي نیولې شوي.
په 8 اپریل 2024 سهار 9:30 بجې زما کیشیر او دغه سره یو هیلپر هغه بینک ته پیمنټ ور 1.45 کروڑ روپۍ او هغه زما د آفیس په ډور سټیپ باندې ډاکوان راغله. هغه به اندازون فایرنګ وکړو اندواړه مړکړو او پیسې تن واغستي. د 8 اپریل 2024 نو خپل نن تاریخ پورې په کیس کې پیشرفت نه دي شوی او مسلسل په میټرویل کې زموږ په ایریا
د یادی پیښې په اړه د سیمې پولیس وایي چې د تورنو کسانو د نیولو لپاره هڅې پیل کړي دي. د تورنو دوو کسانو عکسونه هم په اخباراتو کې هم خپاره کړي دي او که څوک ورته هم د دغه کسانو په اړه کره معلومات ورکړي نو 50,000 روپۍ انعام به ورته ورکړي. دا په داسې حال کې چې د پولیسو ریکارډ تر مخه په کراچۍ کې په 13 میاشتو کې د غلاګانو په مهال د غلو په ډزو 92 کسان وژلې شوي هم دي. د کراچۍ ښار د نورو سیمو ترڅنګ پښتون مېشته سیمو اوسیدونکي وایي په سیمو کې د غلاګانو لوټمارۍ پیښې روز تر بلې زیاتېږي. د کراچۍ بنارس سیمې اوسیدونکي خالد خان وایي 100 ځله غلو موبایل او پیسې اخستي خو بیا پولیس مقدمه هم نه درج کوي.
ډېر زیاتې شوې دي په کراچۍ کې، خدای یو معمول شو. بلکې کراچۍ کې زموږ داسې یو شهري بنئ، داسې یو کس بنئ چې داغه نه به چرته غلا نه شوي یا به بد شوي. زمانه په خپله بله ورځ غلا وشوه، دوه سکوټرو منې کسان راله او موبایل او پیسې او سچم جیبونو کې هغه رانه یوړه. د دې نه مخکې زما سره ځله غلا شوې ده، رانه په ډکېتي په زور یې اغستلې پیسې. بدقسمتي زموږ دا ده چې اف آی آر کې اول خو اف آی آر نه کیږي، صرف پولیس اسټېشن کې کچه اف آی آر ورته وایي چې کم د واقع او اطلاع غنلې کېږي هغه درج کی.
د کراچۍ ښار کې اماړی اوسیدونکو مشکور علم خان بیا وایي غلاګر موبایلونه په زور اخلي او بیا یې خرڅوي. نوموړي په وینا چې د بد مرغا د غلا موبایلونو د بیا خرڅولو کارولو او د پیښو د مخنیوي په اړه پولیس ته جدید ټکنالوژي نه محروم دي.
زموږ سره خو شخصي هم داسې شوي دي چې موبایل یې غستې شوي دي، نو دا واقعیت د نوې چې کوم حکومت راغلی دی د موبایل غلاګانې سنیچنګ ډیر زیات شوي دي. دا غي وجوهات دي، یو خو د پولیس سره هغه نظام نشته چې هغه په هغه طریقه باندې د موبایل او سنیچر سیدي یا ډاکوان دي هغه صحیح ریک کی یا کنټرول کی.
ارزمن خان چې په کراچۍ کې د کپړو کاروبار کوي، نو موړې په خپل څو زلا غلاګرو لوټلې. نو موړې وايي غلاګر دکانونه کورونا گاڑی هر څه لوټي او دوی د لوی مشکلاتو سره مخ دي.
بای د کراچۍ حالات خلن سبا دا سړي چې انتهایی لوټماری شروع شیدا او غلو ډاکوان دور از یاشيري چې په بسونو کې زی چرته په مزدو کې زی نو ډایرک راځي په لا روډ باندې کول عام بایکونو باندې راشي او ډایرک د کسانو نو مطلب لوټمارو کې او زی هیڅ څوک تپوسو ول نشته حکومت برای نام
د کراچی پولیسو مشر ایڈیشنل آئی جی عمران یعقوب منحاس بیا مشال ریڈیو ته ویلی د غلو پر ضد وخت په وخت عملیات کوي او سخت کال د جنوری نه تر اپریل پورې 115 یا غلاګر پولیسو په مقابلو کې وجلی او 213 په جوبل حالت کې نیولی هم دي. نوموړی وایي چې د دې ترڅنګ 6000 غلاګر یا د نورو پیښو تورن کسان هم پولیسو نیولی دي. نوموړی په وینا چې دوی د غلاګانو پیښو د مخنیوي لپاره د عملیاتو سره د تحقیقاتو لپاره قابل افسران لګولی دي، نو ځکه په تیرو څلورو میاشتو کې په غلاګانو کې نیولې شوي کسان اوس په زندانونو کې بندي او دوی هڅه کوي چې ککړو کسانو ته د عدالتونو لخوا سزاګانې ورکړي. بلخوا د سند اطلاعاتو وزیر شرجیل انعام میمن بیا د مای پاتمه کراچۍ کې د خبری غونډې په مهال وویل دوی پولیسو رینجرو ځواکونو ته مکمل اختیار ورکړی دی او لار خوینې ورته هم شوي دي چې غلاګرو پر ضد دي عملیات تیز کړي. دیوائی پتیرو سلور میاشتو کی دغلاگانو پا محال غلاگرو چکم معصوم خلق وجلی حق قضیو کی زیادتر حل کرے شوی دی. حل شوی دا سی دی چی تورن کسان نیولے شوی دی، دزنو پی خو تورن وس هم ندی نیولے شوی، خومنگ حلال رو چی حقوی با خامخا نیول کی گی او دغلاگرو پا زد در طول و امنیتی دارو لخوا پا تیزه سر عملیات روان دی.
سٹریٹ کرمنلز ان کے خلاف ایکشن جو ہے وہ تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں اتنے کے ساتھ کام ہو رہے ہیں.
دسن حکومت او پولیس وائی کراچی چې د پاکستان تر ټولو لوی خار دی. زنی بدی پیښه پکې د خلکو ذاتی شخړې، دښمنۍ، کاروباری شخړې، کورنۍ شخړې له کبله رامنځته کیږي چې بیا ورته د غلاګانو نوم هم ورکول کیږي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچی.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، په سوات کې څو ورځې وړاندې یو زوی د پلار پر ضد له پولیسو سره مقدمه دایره کړې وه چې پکې تور پورې کړی و چې پلار یې شاوخوا 70 کلن دی خو له کم عمرې جینۍ سره یې واده کړی دی. د ماشومانو د حقونو فعالان وایي چې د قانون سازۍ سربیره په خیبر پښتونخوا کې د کم عمرې ودونه دوام لري. دوی وایي چې په خیبر پښتونخوا کې د جینکو په کم عمر کې د ودولو زیاتره پیښې په شانګله کې کیږي. د کم عمر جنکو د ودولو د لاملونو او ناوړه اغېز په اړه د اسماګل راپور اورو.
د سوات په بریکوټ تحصیل ناګوه کلی کې تیر ورځو کې د یو 70 کلن تن د 14 کلنې جنۍ سره د واده کولو په ضد درخواست شوی و چې وروسته یې پولیس دغه کور ته ورغلي او واده یې ودرولې. د سوات غالیګۍ تاڼې ایس ایچ او روشنلی مشال ریډیو ته وویل چې د 14 کلنې ماشومې سره د نکاح په ضد جمع کړل شوی درخواست کې زیتن سلمان ویلي چې د هغه پلار 70 کلن دی چې خنیفه نومیږي، اته بچي او ګڼ شمېر نمسی لري، بل واده کوي او د جنۍ پلار ته یې 10 لک روپۍ ورکړي. ایس ایچ او روشنلی زیاتوي چې په تحقیقاتو کولو ورته معلومه شوه چې د جنۍ عمر د ودولو لپاره په قانوني توګه کم دی.
ته یو رپورٹ موصول شو چې یو کمسن ماشوم د هغه سره یو 67 ساله بابا د هغه سره واده کړی. بیا هغه رپورٹ په سوشل میډیا باندې هم ډیر وایرل شو، پای کې موږ پراپر انکوائری شروع کړ ځکه چې عام تعطیلو تعطیل د لاسه سکول هم چھٹی و نادرام چھٹی و بیا ته یې ویریفیکیشن لپاره موږ د سکول سرٹیفیکیټ حاصل کو او د نادرانه ویریفای کړه. نو دا غی کې دا غی عمر چې هو هغه 13-14 سال جوړی دو باغی کې مونږ ایف آی آر لاج کو ملزمان می گرفتار دي، مزید تفتیش جاری دی.
دا پولیسو په خبره چې د جنکو په کم عمر کې د ودولو داړومبۍ پیښه نه ده، بلکې د دین وړاندې ورته هم د مختلفو سیمونو داسې ګڼ شمیر کیسونه ریپورت شوي. د ملګرو ملتونو د ماشومان فلاحي اداره یونیسف د پاکستان کال 2019 راپور خی چې د خیبر پختونخوا په شانګله ضلع کې په دغه یو کال کې د کم عمرې د بدنو اته څلوېښت پیښې مخې ته راغلي چې دا د هیواد د ټولو صوبو تر ټولو لوړه شمېره ده. دا نه یوازې شانګله بلکې د خیبر پختونخوا نور ضلعو لکه ملکن، کوزدیر، سوات، تورغر، هنګو، کوهاټ، لکی مروت او پېښور نه هم هر کال د پام وړ شمېر د ماشومان ودونه ریپورټ کیږي. دا چې د کم عمرې د ودونو نه مخنیوي په لړ کې په حکومتي کچ څه قسمه ګامونه پورته کیږي، دغه پوښتنه مشال ریډیو پېښور کې د ماشومانو د خوندیتوب ادارې مشر اجاز خان نه وکړه. نو نوموړي وویل چې پاکستان کې د کلتوري بندیزونو او ځینې وختونو کې د غریبۍ له وجې پلرونه او وروڼه په کم عمر کې د بچو ودونو ته اړ کیږي، خو چې کله هم دوی ته داسې پېښې رپورټ کیږي نو د قانون مطابق پې کاروایي کوي.
زمون چائلڈ پروٹیکشن آفیسر سی اگر ڈسٹرکٹ چکم دے اگر کیا مانیٹر کی ڈفرنٹ کائنڈز آف وائلیشن وائلنسز ابیوز نیگلیکٹ ایکسپیکٹیشن آیا فیمیل معشوم جدا کا ایک ریدر ودا تھا چکر 70 سال ایج کے اوپر 13 سال اوپر 16 سال ایج کے ڈیزائر فرق دے ٹھیک ہے. زمون کا ذکم بیسیکلی قانون دے کم کیا ہے کہ پنشمنٹ چیپٹر دے داغے دلان دے ہارمفل پریکٹسز violence is cruelty against the will of the children to come matlab zindagi ki dagi basic rights violate ki khaka ga parents ki ga guardians ki dagi against se gamde na da offenses the section of law sta early forced marriage se gamde ga the child protection act the land de da se majmoon basic rights violate kul ji da different section of laws the land se gamde no jurm ke razi harmful practices ke razi زمون کوشش دار معشوم جکم دغه پروټیکشن او دغه ویلفیر انشور شي او مطلب دا دی چې دا ایشو رونګ فل شي نه مطلب دا دی چې دغه تدارک وشي او دا مسله حل شي.
د کم عمرې د ودونو په اړه د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکې عمران ټکر مشال ریډیو ته وویل چې د تعلیم او په اولسي کچ د پوهاو د کمی له وجې زیاتره کورنۍ په وړو کې عمر کې د جنکو ودونو ته اړ کیږي، کوم چې وروسته د ډیرو معاشرتي، جسمانی او نفسیاتي ستونزو سبب ګرځي.
د کم عمرې د واده په اړه باندې کوم کلم خبره کو چې آیا د کله واده شي کالکټي کې جنیرا ندته چې کم چیلنجز په لایف کې راځي د واده نه پس کې مواره د پر سر راځي نه آیا دې ذهني تور باندې دومره سترانګ دی چې هغه دغه چیلنجز سره اډاپټ شي یا ایکسپټ کی. نیمګړتیا زموږ دا چې دلته علماء کرام یا غټ غټ سکالرز یا خو کمیره او یا هغه ته مونږ رسائی نه راکړي او یا اغوی مونتا دغه سیس کلیر واضح کینا نو که یو طرف تا غی مونتا دا خبره کوي چې بلوغت چې دا د واده لپاره وخت نه، بل طرف تا بعض سکالر دا وای چې نه یوازې بالغ چې دین او شرط نه دی بلکې بالغ سره عاقل چې دین او دا هم شرط دی نو دا عاقل دا ډیفینیشن چې دین او دا واضح نه دی.
آسما گل، مشال ریڈیو، پیخور.
مشال ریڈیو لتا سو سردا په هر غړې هر لحظه او هر شیبک
د مشال ریڈیو ته وګي. د پاکستان د بشری حقوقو خپلواک کمیشن د 2023 میلادي کال پر راپور کې ویلي چې په پاکستان او په ځانګړي توګه په خیبر پښتونخوا کې په خزو کې د تشدد پیښې زیاتې شوې. دا راپور چې د مې پرته مخپور شوه پکې وویل چې په خیبر پښتونخوا کې په تیر کال کې یو کم 50 ناموسي وجنې، 40 د کورنی تشدد او د جنسي تیرو 2 پیښې شوې دي. سیرونکو وایي چې په خیبر پښتونخوا کې په خزو د تشدد زیاتېدو لامل د قوانینو په سمه توګه ناعملي کېدل او د پوهاوي کمی ده. تفصیل انیسا اجمل لاورو.
په پاکستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیشن په خپل کلنی ریپورت کې ویلي چې په خیبر پښتونخوا کې په 2023 کال کې ناسل ویخت خزه د ناموس په نوم وشل شوې دي. یادې ادارې د مې پاتمه په پاکستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه ریپورت خپور کړ چې پکې ویلي چې د خیبر پښتونخوا په ګډون د هیواد په نورو صوبو کې د قوانینو باوجود په 2023 کال کې هم په خصوصي تشدد په پیښو کې زیاتوالی لیدل شوې دي. ریپورت زیاتکړی چې په خیبر پښتونخوا کې تیر کال د کورنی تشدد 40 او د جنسي تیریو 2 پیښې شوې دي. دا چې په دې صبح کې د غیرت په نوم وژنو دغه سي په خصو د تشدد د پیښو مخنیوي بلی نه کیږي، په دې اړه د خصو د حقوقو لپاره د کارکونکو ادارې دی اویکننګ مشر عرفان حسین بابک د مې په نهما مشال ریډیو ته ویل چې د دې ډول پیښو د مخنیوي نه کیدو یو وجه دا هم ده چې اکثره دا پیښه له پولیسو سره نه ریپورت کیږي، او چې کله ریپورت هم شي نه یوازې د عام قتل د فی پی لګول شي او د کورنۍ تشدد یا د غیرت په نوم د فی پی نه لګول کیږي.
زموږ معاشرتي رویه جی په دې طریقې سره ډیولپ شوې دي چې موږ په معمولی خبرو باندې چې د زنانو خلاف تشدد چې دی لکه تشدد لار اختیارو، بل طرف ته دا چې په بازي کې شروع کې لکه سیویر د شک په بنیاد یا مختلف وجوهات به ایلې باندې وکړو او سیویر هدا پورې چې دی لکه د زنانو د مرګ پورې خبره په دې کې لاړه شي. بل اهم خبره دا ده چې په دې قسمه واقعاتو کې همیشه چې کم ککړ خلک دی هغه د کور قریبي خلک یا پلاری یا روري تری مامای قریبي رشتہ داری، نو عموما فیملیز چې دی په دې کې لکه کمپرومایز طرف ته خبره بوزي، کمپرومایز شي دا غي پوجا چې دی مجرم چې دی هغه بیا ضمانت یو شي او هغه بیا بری شي.
عرفان حسین بابک زیاته کړه چې په سواد کې په 2023 کال کې دیرش خصي او سک کال تر مې میاشتې پوري و خصي د غیرت په نوم وشل شوی دی. د بشري حقوقو خپلواک کمیشن په ریپورت کې د ټول پاکستان په اړه بیا لیکل شوی چې په دې هواد کې په 2023 کال کې لکتر لگا 268 خصي د غیرت په لړ کې د ترسره کیدونکو جرمونو ښکار شوی دی. د ادارې په وینا تیر کال په ټول پاکستان کې 270 خصي تختول شوی او 978 سره د جنسي تیریو بیلابیلې پیښې شوی دي. بلخوا د خصو د حقونو مبارزې تبسم عدنان مشال ریډیو ته ویل چې په خصو د تشدد زیاتېدو یو لامل د قانون په سمه توګه نه عملي کېدو او د کورنۍ لخوا د مجرم معاف کولو لوجې کېږي.
او بلز چې کوم پاس کیږي نو د بلز خو کله او خبره ده چې بلز خو زموږ په زرونو پاس شوی دي، خو امپلیمنټیشن نشته. څوک ناوري څوک تی دي چې موږ په سلار شو چې موږ ورته وایو چې دا به څوک امپلیمنټ کوي دا هرسا څوک په کیدا کار مونږ به کو. چایلډ میرج باندې دلته کې دنیا خلک لګیا دي، خلکو ایوارډونه واغستل، خلکو دنیا په بل ډډه والا سی چلی وکو اس چل هم نه کوي. تش فوټو سیشن دی، تش سټی کوسلی دی، تش خبرې دي.
په پاکستان کې د غیرت په نوم وژنو خلاف د 2018 کال ترمیمي قانون موجود دی چې پکې د قاتل لپاره د عمر قید او د قتل نویت ته په کتو سره د پانسي او جرمانی سزا هم مقرر شوې ده. دغه سي د خیبر پښتونخوا حکومت په خصو کورنی تشدد مخنیوي او اغیتا د خوندیتوب لپاره د 2021 کال قانون منصور کړي، خو د بشري حقوقو مبارزان وایي چې په ځلي کچا د خصو تحفظ کمیټو نه جوړېدو له وجې د قانون په سمتوګه نه عملي کیږي. دا چې د خیبر پښتونخوا حکومت په خصو د تشدد مخنیوي لپاره څه کوي او قوانین ولې په سمتوګه نه عملي کوي، په اړه د قانون صوبایي وزیر آفتاب عالم افریدی مشال ریډیو ته ویل چې حکومت د خصو خوندیتوب لپاره د پولیسو نظام سمولو ترڅنګ په بیلابیلو برخو کې کار کوي.
دا خو دا ریپورت کوم تاسو ذکر وکړ دا خو مخته نظر غلې خیر اوس او دین علاوه سی ایم صاحب خو دې باندې ډیر کلیئر دا کې پی گورنمنت د وومن رائټس حوالې سره سوره هم دوه تشدد کیږي قانون سزا هم کو دي حوالې سره کنه چې کم جوړ هم دي مین ایشو دی امپلیمنٹیشن دا کنه امپلیمنٹیشن خو تاسو ته پتا ده چې کریمینل داسې وایلنس یا نورما ملاتی دا ټول کریمینل نیچر کیسز دي دا پولیس ډیل کوي. دا هم یو فیکټ دا چې پولیس نن کوم سټرکچر دا هغه نور هم ریفارمز غواړي. پولیس چیک اینڈ بیلنس سیستم چې دا پولیس په ذریعه امپلیمنټیشن کیږي نو پولیس کې نن سټرکچر ریفارم هغه ډیر ضروری دي. تاسو پته ده یو لسم پاس ایس ای یا ایس ایچ او چې دا انویسټیګیشن هغه لیول سره نه شي کوي چې هغه په وجه باندې ملزم ته سزا ملاو شي عدالتونو نه.
دا پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن په ریپورت کې د خصو د بشري حقوقو وصیت ترڅنګ په ماشومانو د تشدد او تیریو د خلکو جبري لادرکه کېدل د بیان ازادي نه لرلو ترڅنګ د نورو موضوعاتو ذکر هم شوی دی.
دا مشال رادیو
ده. تاسو مشال رادیو ته وګورئ اوریدونکو، د پښتو ژبې مشهور شاعر اکمل لیوانی لوګدی ناروغي ورستو په حق رسیدلې. د نوموړي جنازه به نن مازیګر 15 بجې د مردان ضلع کاټلنګ سیمې په شموزو کلی کې ادا کیږي. اکمل لیونی د خپل مزاحیه شعر په لیک او لترنم سره په وینا ډیر مشهور او د شاعرۍ ترڅنګ به د نثري ادب کتابونه خرڅول چې لوجې نوموړي د کتابونو د بنجاري په نوم هم پیژندل کېدو. دا اکمل لیونی عمر خوشا پینځه اویا کاله وو او له تیرو څو کلونو راهیسې د زړه پرانځخته و. د نوموړي درې کتابونه چاپ شوي چې پکې لیونتوب، چپاونه او تورتم شامل دي. د اکمل لیونی د ژوند او د ادب او د نثر حال د باز محمد عابد پر راپور کې.
دا خوږ او زړه ته پریوتونکی غږ د پښتو ژبې د ملنګ او بنجاري شاعر اکمل لیونی دی چې د خپل لالهند ژوند په اوږدو کې د پښتو مشاعرو او کونډو په بلها محفلونو کې د خپل پن طنز او مزاح ډیبي لګولي او په خپل شاعرانه او ادبي ذوق په محفلونو روښانه ساتل. دا اکمل لیونی غږ او تصویر که په ټولنیزو رسنیو کې د ابد لپاره خوندي شوی خو په حقیقي نړۍ کې نور له پښتون ټبر سره نشته او د تل لپاره یې له دې پاني نړۍ څخه سترګې پټې کړې. د نوموړي مړینې د هغه د سنگ شاعران ملګري د ویر په ټغر کې نیولي. پروفیسر ډاکټر اباسین یوسفزی یو له هغو شاعرانو دی چې نږدې نیمه پیړۍ په ادبي ډګر کې له اکمل لیونی سره نږدې پاتې شوی. هغه مشال راډیو سره په خبرو کې د نوموړي مړینه د پښتو ادب د طنز و مزاح په میدان کې نه جبرانیدونکي واقعه وګڼله.
اکمل لیونی زمونږ د پښتو ژبې یو داسې نابغه روزګار شاعر دی چې په سنجیده شاعرۍ باندې خلک جوړولي دي او په مزاحیه شاعرۍ باندې خلک خندولي دي. ما دومره لوی مزاح نگار نه دی لیدلی چې هغه په یو وخت باندې دومره ګڼ خاصیتونه لري چې خندول هم کوي، هغه تعمیر هم کوي، هغه د ټولنې او د ټولنیزو معاملو او د کشالو او د ستونزو حل هم راوباسي، د دردونو ټکورونه هم لټوي. نو زه ډېر فخر کوم په اکمل لیونی او د هغه جدایي چې دا یقینا ډیره دردناکه ده. دا هغه ژوند داسې تیر شوی دی چې روزګار یې سو د غره نه لرګي راوړه او خرڅ کا.
پروفیسر ډاکټر انیف خلیل هم مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې اکمل لیونی داسې یو خوږ او په پښتو ادب مین انسانو چې د خپل خواږه غږ او پیروډي له برکته به یې د پښتون ولس په زړونو راج کولو.
اکمل صاحب داسې یو شخصیت وو چې ټول محفلونه پہ آباد وو، په خپل یو ډېر ښکلی شاعر هم وو. په شاعرۍ کې درې څلور کتابونه چاپ دي او دا په ځینې مجموع د حمزه بابا غوندې شخصیت لیکل کړی دي. سریزې دی بچي د پښتونخوا داسې یو شخصیت وو چې بل مثال یې نشي پیدا کېدی. د شاعرۍ نه علاوه د هغه ترنم او د هغه اواز دا یو بیله حواله وا، یو بیله پیژندلو وا. د اکمل صاحب یو ډېر ځانګړی اړخ دا وو، د ډېرو شاعرانو په مترنم اواز کې به خپل تنزیه او مزاحیه شعرونه ویل.
اکمل لیونی بنه یوازې په طنز او مزاح د مشاعرې او ګډونوالو ته خوخي او مستی لیکدوله، بلکې د یو شمیر نامتو او منلو شاعرانو د اواز او انداز پیروډي یا نقل یې هم کولو. راځي چې د ټولنیزو رسنیو څخه د راخیستل شو غږونو سو خوږې نمونې په ګډه سره واورو.
اسکو چې راشي تاسو په خپل کلام باندې داغه دنیا نه ونی مانځي لازمہ سو شعر نه دی چې د تانه غرزیدلې د پلار کې هغه شخ ما مونډلې د پلار کې او شهر تل می خانه تورانه وي خیبر بیا جوړې پېدلې د پلار
کې اوس تاسو ردی موجوده د ورخاغلې ترنم شهزاده رحمت شاه صاحب سره راشي تاسو په خپل کلام باندې
زما په زستا په ځوانه نه خدي دا د زړه چا
دیوتن دا غریبای نخیر. اکمل لیونه د ژوند وروستي او کلونو پوري د خیبر پښتونخوا په هر لوی مشاعره کې ګډون کولو او په خپل شاعرانه او شوخ مزاج طبیعت به د مشاعري ګډونوالو باندې د طنز او مزاح واګه ویشل. اکمل لیونی به د بنجاره په سیر د کتابونو پنډوکې شاته اچولی و. په مشاعرو او ادبي غونډو کې به یې ځوانان کتاب پیرودلو ته هڅول. اکمل لیونی د 2024 زیږدیز کال د مئی په 9 نیټه د اوږدې ناروغۍ له امله د 40 کلونو په عمر ومړ او په همدې نیټه مازیګر 15 بجې په خپل کلي مردان کاټلنګ کې خاورو ته وسپارل شو.
کمر